السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر 4 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساته پښتو خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. د خبرونه دوه منې مې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوې وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوې. لته سیمانه نه چې د دې خبرونه تر پای را سره یاستې. ل او عبد الله عبد نه هم مننه چې د دې خبرونه د تخنیک چارې مختوري خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کابل کې نننې ځانوژن کې حمله وغندله. اجرائیه رئیس وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې د رسنیو رول مهم دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټیمي پروګرام د بیا پیلولو خبرداری ورکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې نننې ځانوژن کې حمله وغندله. د روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل سو کسانو شمیر تر 1300 اوښتی دی.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس د اسفانه یو تشتن زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي.
چاودنه د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د تذکرو د ویش یوه مرکز ته څیرمه سوې ده. افراطي ډلې داعش په خپل ویبسایټ اعماق کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي ټاکنې به شفافې وي. د دې کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید نن په کابل کې د دغو انتخاباتو د مهال ویش د اعلان پر مهال خبر اعلان ته وویل.
درغلی تقلب ته به اجازه نه ورکړو. پاکو رڼو او شفافو انتخاباتو لپاره به نه ستړي کېدونکې مبارزه او هلې ځلې کوو. هیچا ته د مداخلې حق نه ورکوو. په خپل استقلالیت باندې ټینګار کوو.
په پام کې ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 28 وسی. بل خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې د رسنیو رول مهم دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د رسنیو ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې رسنۍ باید خلکو ته د انتخاباتو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي. د اما پوهاوی او د انتخاباتو د ارزښت په اړه خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې د رسنیو رول ډیر مهم دی.
بسیار مهم است.
ښاغلی عبدالله وایي د انتخاباتو په اړه عامه پوهاوی کم دی او پکار ده چې په دې برخه کې رسنۍ خپل فعالیتونه زیات کړي. د افغانستان برېښنا شرکت د بامیان او مرکزي ولایتونو ترمنځ د برېښنا رسولو او ویش درې موافقې لاسلیک کړې. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل دغه قراردادونه په اړه کې د برېښنا شرکت د اجرایه مشر امان الله غالب او دریو کمپنیو ترمنځ لاسلیک شول.
یو پروژه د برق رسنی د ترانسمیشن لاین د دوشي څخه تر بامیان پورې دی. دویم پروژه شبکې توزیع ده چې د دفتر لپاره د 6000 کورو لپاره او په راتلونکي کې د استعمال د تخنیک تر 3000 کورو پورې. یو د سبسټیشن د جوړښت قرارداد عملاً لاسلیک شو.
ښاغلی توحیدی وایي په ټوله کې پر دغو پروژو څه کم 80 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پرمختیايي بانک له بلا عوضه مرستو ورکول کیږي. ویل سوي چې دغه پروژې به په راتلونکو 2 کلونو کې بشپړې سي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د دغه وزارت د پالیسي معینې سپوږمۍ وردګ نن په کابل کې وزارتونو ته د دغه قانون د معرفي لپاره رابلل سوي کانفرنس ته وویل.
دا قانون توشی شوی د رئیس جمهور دخوا او د تطبیق لارې چارې شروع ده. انشاءالله مو غواړو چې دا دوستانه محیط شي او یو مسؤول او د امن ډک محیط دوی ته مو برابر.
تر دې مخکې د ولسي جرګې استازو هم د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون پر تطبیق ټینګار کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل که د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره له اټومي موافقې ووځي نو تهران به د پخوا په نسبت په زیات سرعت سره خپل اټومي پروګرام بیا پیل کړي. جواد ظریف چې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی وویل چې که د امریکا متحده ایالات دا موافقه فسخه کړي نو ایران به هم ورڅخه ووځي. ظریف ویل د ایران لپاره مهمه دا ده چې د دې موافقې امتیازونه ترلاسه کړي. د ایران په قضایه قوی پورې تړلی خبری آژانس میزان آنلاین راپور ورکړی چې پولیسو د تهران پخوانی څارنوال نیولی دی. دا یې د یو نیول سوي بندي د وژنې په تور له 2 کلن بند سره مخامخ دی. دغه زندانی په 2009 میلادي کال کې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو پر مهال نیول سوی و. میزان آنلاین نن د خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سعید مرتضوي د دغه هیواد په شمال کې نیول سوی دی. د تهران پخوانی څارنوال مرتضوي د یو زندانی د وژنې په قضیه کې د دخالت په تور د 2019 میلادي کال په نومبر برمیاش کی په 2 کلن بند محکوم سو. روسی چارواکی وی د شمالي قفقاز په ناکراره جمهوریت داغستان کې نه افراطی وسلول د پولیسو لخوا وژل سوی دي. ادعا سوی چې دغو کسانو غوښتل په میمیاش کې د عمومي رخصتیو پر مهال تروریستي عمل پلان کړي. د روسیې تروریزم ضد کمیټې پرون په خپل ویبسایټ کې خبر ورکړی دوی ته معلومات رسیدلي چې دغو وسلولو چې غوښتل یې را روانه میاشت کومه حمله وکړي د داغستان په دربند سیمه کې پټ سوي وه. او د ارمنستان د اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پلازمینه یریوان کې نیول سوی او د پولیسو مرکز ته لیږدول سوی دی. دی له صدر اعظم سرج سرکیسیان سره تر ناکامو خبرو لنډه شیبه وروسته ونیول سو. تبدسل کده چې په ارمنستان کې د لسمې پر لپسې ورځې لپاره په دغه هیواد کې د سرکیسیان لخوا پر قدرت د منګلو شخولو په اعتراض مظاهرې روانې دي. دوی شعارونه ورکول. سرج سرکیسیان چې لس کاله د ارمنستان ولسمشر و د جمهوري ریاست دوره یې څه باندې دوې اونۍ مخکې پای ته ورسېده او تازه یې د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل په لویدیس کې د شوي انتحاري حملې له امله د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
د اوس لپاره 1.5 شهیدان دي او 15 ټپیان.
وحید مجرو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاندو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ.
نیایي سازي لیست مراکز رایدهی از نظر امنیتي کې دوی سرطان اعلان میشه و دوره مبارزه انتخاباتی ولسی جرگه است به قانون از 6 میزان آغاز میشه تا 25 میزان.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیادو نن د پاکستان د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه ځای ناولي او بره پرېښودل شوی. خو د غورزنګ مشران وایي چې جلسه به خامخا وکړي. په دې اړه د غورزنګ له غړي سره مرکه لرو. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران خبرداري ورکړي چې که متحده ایالات له تهران سره د 2015 کال اټومي موافقه ووځي نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا زیات کړي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. یو ور بیا هرکلی درنو دوستانو. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې د تذکیرو د ویش په یو مرکز نن سهار نږدې 10 بجې یو انتحاري حمله شوي چې د امنیتي چارواکو او د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا لږ تر لږه 1.5 کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 500 نور ټپیان شوي دي. که څه هم مخکې دا شمېرې ټیټي وي خو په دې شمېرو کې شیبه شیبه تغییر راځي. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړی هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب تازه جزئیات په دې اړه څه
بلې لکه تاسو یادونه وکړله سات په سات باندې د نننۍ انتحاري حملې د تلفات زیاتیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې هغه ارقام او معلومات چې دوی ته د کابل د بېلابېلو روغتونونو څخه ترلاسه سوي دي په دغه پیښه کې 1.5 کسان وژل سوي دي او شاوخوا 500 کسان نور ټپیان دي. مجروح دا هم وویل چې ممکن دغه تلفات او ارقام نورم لوړ سي ځکه چې د کابل د ټولو روغتونونو څخه دوی ته ورستي راپورونه نه در رسیدلي او کله چې راورسل په دې اړه به موږ تاسو سره شریکو. د کابل امنیتي چارواکي وايي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو پله انتحاري کوونکي د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې د اسف مایل خونځي کې د تذکیرو د ویش په مرکز باندې انتحاري حمله وکړه او یا تلفات یې رامنځته کړل.
د پیښې مسؤلیت چا منل؟
تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او له دې نه وړاندې د کابل په غرب کې دې ته ورته حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و خو تر اوسه پورې په رسمي توګه د دغې حملې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې.
د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو فکر کوم له دې نه وړاندې حملې شوې دي. که لږ اوریدونکو ته ووایي چې په کومو کومو سیمو کې ستاسو د معلوماتو په اساس باندې د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم ورته حملې شوې وي که څنګه؟
دغه حمله په کابل کې لومړی وه خو په ولایتونو کې حملې سوی دی. په ننګرهار کې تیر ورځ ملوث ولسپاغه کې دوه کسه پولیس وژل سوی دي. همدارنګه په غور کې په انتخاباتي د نوم لیکنې په مرکز باندې وسلوالو حمله وکړه چې له ځان سره دوه پولیس او دوه کارکوونکي ول. خو بیا د سپینګر په منځګړیتوب په وساطت باندې هغوی بېرته راخلاص ول. ول مو ورځ په بادغیس کې د نوم لیکنې په یو مرکز باندې په راکټي حمله کې یو پولیس وژل سوی و.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو وام اوریدل چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې د وژل شوي او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل چې د دې حملې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په ټوله کې د انتخاباتو دغه پروسه به دوی له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. اوس هم د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو نن هغه مهالویش اعلان کو چې لمخه به د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ته کاندیدان ځان نوموي. دوی نن په یو غونډه کې وویل چې ډیر ژر به دا کار پیل شي. نور حالي د حدیث پردیس په راپور کې ورو
د نامنیو په دوام او په ځانګړي ډول په کابل کې د تذکیرو د ویش مرکز ته څیرمه تر خونړۍ حملې وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سید د یکشمې په ورځ یوې غونډې ته وویل چې کمیسیون به د اعلان شوي مهال ویش له مخې د اعلان شوي تقویم له مخې د ولسی جرګې لومړني نتایج به د عقرب د میاشتې په 19مه او د ولسوالیو شوراګانو نتایج به د قوس د میاشتې په 13مه نیټه اعلان شي. خو د ولسی جرګې وروستۍ نتیجه به د قوس د میاشتې په 19مه او د ولسوالیو شوراګانو بعد د دلوي د میاشتې په 4مه نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سید وایي هیڅ چا ته به په انتخاباتو کې د مداخله اجازه ورنکړي.
د خپل لوري ژمنه کوو چې هیڅ قسم درغلی تقلب ته به اجازه نه ورکړو. پاکو رڼو او شفافو انتخاباتو لپاره به نه ستړي کېدونکې مبارزه او هلې ځلې کوو او د هر هغه تقلب او درغلی مخه به نیسو چې د هر لوري لخوا ترسره کیږي. هیچا ته د مداخلې حق نه ورکوو. په خپل استقلالیت باندې ټینګار کوو او د ټولو لورو څخه مو خواهش داده چې په کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي او د هیڅ نوع اعمال نفوذ او فشار کوشش ونه کړي.
دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه پیل کړي او د کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه 230,000 کسانو نوم لیکنه کړې. د دغه اعلان شوي مهال ویش له مخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه د جوزا د میاشتې له 15 نیټې پیلېږي چې د همدغه میاشتې تر 22 نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې وروسته د جوزا په شپږمه د کاندیدانو په اړه د معلوماتو راټولولو پروسه پیلېږي چې د سرطان تر شپږمه نیټې دوام کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د خبرونو مسول نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو کمه ونډه به د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس د یکشنبې په ورځ له خودا چې پراتلونکو څو ورځو کې بعد رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر چټک شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي حفیظ الله شمی د یکشمې پرز ازادي رډیو ته ویل ک په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر کم وي کمیسیون به پاړه پریکړه وکړي. محمد حدیث پردیس ازادي رډیو کابل.
درنو دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو بشپړ مهالویش اعلان کړی دی. خو په افغانستان کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې کامیاب بهیر د حکومتي چارواکو اندېښنو نه بلکې د دوی عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر ډیر پست دی او حکومت د دغه بهیر پر وړاندې د ستونزو ختمولو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس هم د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په روان پست بهیر اندېښنه ښودلې او د لا اقداماتو ای ویلې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د رای ورکونکو د نوملیکنې پڅ بهیر کله یوې خوا د حکومتي چارواکو اندېښنې راپارولې، بلخوا په انتخاباتو د څار د یو شمېر بنسټونو له انتقادونو سره هم مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دا ستونزه د اندېښنو په څرګندولو نه هوارېږي، بلکې د حل لپاره یې جدي او عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې د بهیر لپاره باید خلکو ته انګېزه او عامه پوهاوی ورکړل شي.
ما از درسای مختلف ریاست جمهوری ریاست اجرایه
دی وی مونږ د بیلابل ادرسونو لکه د جمهوری ریاست اجرایه ریاست او د حکومت د نورو برخو نه تر ډیره داندیکنو پاړه ورو خو افغان حکومت په ځانګړي ډول لسمشرې مانه او اجرایه ریاست باید د خلکو د ګډون نو دوی ته دانګیزه ورکول لپاره ټولې هڅې تر سره کړي، نه دا چې لکه د اپوزیشن په چیر د حکومت د نه حرکت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې د رای ورکړه کوونکو د نوملیکنې د پس بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې که دا بهیر بریالی نه شي په افغانستان کې به سیاسي کړکېچ رامنځته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تېرې اونۍ په پای کې له دیني عالمانو او د مدني ټولنو له بنسټونو وغوښتل چې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یوې اونۍ رئیس چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی له 1,600 نه ډیرو کسانو نوملیکنه کړی ده. بلخوا د اجرایه ریاست د وین مرسیال امید میسم وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې پس بهیر حکومتي مشران ډیر اندېښمن کړي دي، خو دی وایي چې حکومت یې د چټکتیا په هدف جدي اقدامات په پام کې لري.
فقط بیان نگرانی نیست، روز گذشته ما شاهد نشست
دی وی یوازی اندیخنی نترگندگی، بلکه تیر اورز مونگ دو وزیران و شورا ده فوق العاده غوند شایدان و پو طول لکه دو حکومت پکچه یا عمومی بسیج شتا او ده انتخابات دو دخپلوه کمیسون کمیشنران هم جیدی حد سکوی ده دیگه بهیر لپیل سر مونگ در کلا چه خلکو تا لازمه آما پوهاوی نده ور کلا شوی او تمده چه پدی برخه که حد سی دا بهیر مثبت و نتیجو تا ورسه بی. لدې سره مدني فعاله همیرا ثاقب وایي د انتخاباتو په بهیر د خلکو بې باوري او د رای ورکوونکو د نوملیکنې له بهیر نه د خلکو بې خبري د یاد بهیر پر وړاندې جدي ستونزې دي. نوموړي وایي چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو د هڅونې لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده وکړي او پرې نږدي چې دا ملي پروسه له ناکامۍ سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د متحده عربی اماراتو چارواکو په کابل کې د شیخ خلیفہ بن زاید یعنی د اماراتو خارګوټي استوګنیزه پروژه پرانیسته. محمد اشرف غنی نن د دغه خارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې وویل د استوګنې لپاره د کورونو جوړول د ملي وحدت د حکومت له اساسي هدفونو څخه دي. په همدې حال کې د ابوظبی د پراختیایي صندوق رئیس وایي حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیایي برخو کې مرستې وکړي. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر د کابل په قصبه سیمه کې د اماراتو په مرسته د جوړ شوی شیخ خلیفہ بن زاید ال ناهیان خارګوټي ته پروژې په پرانیستونډه کې وویل د اماراتو مثبته تجربه به همیش د بدلون لپاره یو ښه مثال وي. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په دغه پرانیسته غونډه کې وویل چې د افغانستان او متحد عربي اماراتو اړیکې او همکاري د پراختیا په حال کې دي.
ایجاد مسکن یکی از اهداف
هغه وایي د کورونو جوړول د ملي وحدت حکومت له اساسي هدفونو څخه دي. تیرونی زموږ ترمنځ ښه بحثونه سوي چې څنګه همکاري پراخه کړو. هیله من یم چې زموږ همکاري به ورځ تر بلې ژوره او پراخیږي. د افغانستان د کار او کور جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې د شیخ خلیفہ د استوګنیزو کورونو پروژه 3,300 اپارتمانونه لري چې په 1492 کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په حضور کې او د ابوظبی د پراختیایي صندوق د مشر لخوا یې د بنسټ ډبره کېښودل سوې ده. د دغه پروژې کارونه شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل سوي، خو د بېلابېلو لاملونو له وجې کارونه شاته ولوېدل. د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری په جوړ شوې مراسمو کې وویل اوس د دغه پروژې ټول ستونزې د افغان حکومت او اماراتو چارواکو له لوري هوارې سوي او اپارتمانونه به مستحقو کورنیو ته ورکړل سي.
قرار بود این پروژه در سال 1393
هغه وای تاکل سوي و چې دا پروژه په 1493 کال کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي، خو د بلابلو دلایلو له امله له هغې جملې د کمپنۍ حقوقي ستونزې او یو لړ اساسي اړتیاوې په پام کې نه نیول کول او یو لړ اسانتیاوې له پامه غورځول د دې باعث شو چې دغه پروژه په خپل وخت بشپړه نسي. ښاغلی نادری زیاتوي دغه اپارتمانونه به د دولتي کارکوونکو په ګډون یو شمېر بېوزله کابل ښاریانو او نورو اړمنو خلکو ته ورکړل سي. د ابوظبي د پراختیایي صندوق رئیس وای حکومت یې ژمن دی چې له افغانستان سره په بېلابېلو پراختیایي برخو کې نورې مرستې هم وکړي. دغه ښارګوټي داسې محل پرانستل کیږي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په مرکز او ولایتونو کې د استوګنې په سلګونه ښارګوټي جوړ سوي. خو د ښار او کور جوړونې وزارت وایي د دې ښارګوټو 70% معیاري نه دي. د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر وایي د ښارګوټي په معیاري ډول جوړ سوی او د عصري ښارګوټي ټول امکانات په پام کې ورکې نیول سوي دي.
و موریدل چې په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او د متحده عربی اماراتو چارواکو د استوګنی د یو خارګوټی پروژه پرانیسته ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون په عملي کېدو ټینګار کوي. دغه سرګندونې د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردک نن اړوندو وزارتونو ته د یاد قانون د معرفي کېدو په تړاو جوړ شوي کانفرنس ته وکړي. د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون په دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا هم توشیح شوی دی. یو شمېر افغان میرمنې د دغه قانون له توشیح کېدو هرکلی کوي. تفصیل د نجی ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون داسې مهال توشیح کیږي چې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د ښځو زورونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ اړوندو وزارتونو ته د دغه قانون د معرفي کولو کنفرانس ته وویل چې دوی باید د دغه قانون د عملي کېدو لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
دا قانون توشیح شوی د رئیس جمهور دخوا او د تطبیق لارې چارې شروع ده. انشاءالله موږ غواړو چې دا دوستانه محیط شي او یو مسؤون او د امن ډک محیط دوی ته موږ برابر.
د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون 3 فصله او 9 ویشت مادې لري چې د عامه پوهاوي، انضباطي تدابیرو، تعلیمي لارښوونو، جزایي مسایلو او داسې نورې برخې پکې شاملې دي. بلخوا د افغانستان د عدلیې وزارت د جزایي قوانینو د ډیپارټمنټ رئیس فرید احمد فخر عطایي په دې اړه جوړ شوي کنفرانس ته وویل څوک چې د ښځو د زورونې په جرم محکوم شي د 20,000 افغانیو نقدي جریمې ترڅنګ 3 میاشتې بند به هم تیروي. په افغانستان کې ډېر ځله د ښځو او ماشومانو په ځانګړي ډول د ښځو د زورونې په اړه راپورونه خپرې شوي دي چې د یو شمېر ښځینه حقوقي فعالینو په باور د پراختیا عمده لامل د هغو کسانو نه مجازات کول دي چې په داشان قضیو کې ښکیل ګڼل کیږي. خو افغان حکومت تل دا ویلي چې د ښځو زورونه دوی ته د منلو نه ده او په وړاندې د تاوتریخوالي او تعصب له منځه وړلو ته ژمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې هم د دغه قانون له توشیح کېدو هرکلی کوي خو وایي دغه قانون باید عملي شي. د دغه قانون له جوړېدو ډېره خوشحاله یم. د ښځو حقونو ته به درناوی وشي. ښځې به په ټولنه کې نه زورول کېږي. قانون باید یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي، عملي بڼه پیدا کړي. تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړیو هم د دغه قانون په عملي کېدو ټینګار کړی. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع د قانون یو له پلي کوونکو وزارتونو څخه دی وایي د قانون د پلي کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې یوه کمیټه جوړیږي څو د قانون په بېلابېلو برخو کې عملي کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه ځای ناولي وبه را پرې خودل شوې دي. تیر شپه د یو شمیر راپورونو په اساس تیر شپه د پاکستان حکومت د غورزنګ یو شمیر مشران هم نیولی او ټاکل شوی چې نن په دغه سیمه کې د پښتون ژغورنې جلسه دایره شي او دا جلسه دوام پیدا کړي. د دغه غورزنګ یو مشر بلال مندوخیل وایي که هر څومره خندونه ورته جوړ کړی شي دوی به دا جلسه خامخا کوي. که څه هم دا جلسه اوس تقریبا پیلیدون کیدا ویا هم پیل شوی دا خو زموږ همکار بشیر غوخ له خغلی مندوخیل سره دغه مرکه سو شی وی وړاندې کړي وو. په سر کې تری پښتنه کړي و چې ک هوک سره لدی چې پاکستانی حکومت دوی ته اجازه هم نه دا ورکړي نو د دوی دغه جلسه قانوني ده
نه داسې افیشلی هم ته سم نه دی مرو شو د دوی دوه خاطر سی یو لټ واغوی دا خو سم نه دی مرو شو. سهار ملګری ورغلی وو دا جلسې د لپاره چې کوم تنظیمات وغوی کول نو دوی چې کوم د ګند د نالۍ اوبه دي دغه کوم ځای کې چې به مونږ جلسه کولو په هغه ځای کې راپرېښې وي، نو اوس ملګري لګیا دي هغه اوبه یې بندې دي او کومې اوبه چې هغه ځای ته راغلي دي هغه د صفایي دپاره لګیا دي.
تاسو به جلسه کوئ خامخا دغه ځای کې؟
جلسه به کوو.
نو دا اوس چې تاسو انسی نه ده درکړی دی کې تاسو څنګه کوئ؟ ځکه دا خو بغیر قانوني نه دا کار تاسو کوئ؟
نه، موږ خو اپلیکیشن ورکو او د اپلیکیشن نه علاوه په خپل هم خبرې ورسره وکړي چې موږ دغه جلسه کوو د امن لپاره، د انساني حقوقو لپاره، د انصاف لپاره. زموږ دغه غورځنګ دی او مبارزه موږ کوو.
نو تاسو وایئ چې تاسو سره ډسکریمینیشن کیږي، تعصب سره کیږي؟
بالکل ډسکریمینیشن دی، بالکل ډسکریمینیشن دی. چې د کله نه د لاهور جلسه اعلان شوې ده، دلته چې کوم په لاهور کې میشت خلک دي، د په خاصو توګه چې کوم دلته لوستونکي دي په کالجونو او پوهنتونونو کې، هغه چې دلته یا د پمپلیټ تقسیموي یا د خلکو سره غونډې کوي یا خلکو ته د دعوت ورکوي چې په زموږ په 2 تاریخ سره جلسه د تاسو راشي، هغو ټولو ته که څوک ټلیفونان کوي، دمکۍ ورکوي، ګړکۍ ورکوي، او ډېر کسان داسې دي چې د پمپلیټ په ښار کې تقسیمول هغه به ونیول، پمپلیټ به ترې واخیستل. بیا چې په کوم پرنټنګ پرېس باندې موږ آرډر ورکړی وو او د پمپلیټ به چاپول، هغه باندې چاپه وکړه تقریبا 10,000 که 15,000 چې کوم پمپلیټ وو هغه ترې واخیستل.
درنو دوستانو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشران ویلي چې له ستونزو سره سره د لاهور جلسه پر مخ وړي. له پاکستان اوس ورزو د ایران پر خوا ایران خبرداري ورکړي چې که متحده ایالات له تهران سره د 2015 کال اټومي موافقه ووزي، نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا لا زیات کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره شپه په نیویارک کې دا خبرې اعلان کړي دي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات د ایران له اټومي موافقې ووزي، نو امکان لري چې هیواد یې د پخوا په پرتله په زیات سرعت سره د غني شویو یورانیمو تولید بیا پیل کړي. جواد ظریف چې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، وویل که د امریکا متحد ایالات دا موافقه فسخه کړي نو ایران به هم ترې ووزي. ظریف وویل د ایران لپاره مهمه ده چې د دې موافقې امتیازونه ترلاسه کړي، او که داسې ونه شي نو ایران به یې په یو اړخیز ډول عملي نه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران به امریکا ته هیڅ راز امتیاز ورنه کړي. ښاغلی ظریف وویل واشنگتن باید ویره ونه لري چې ایران به اټومي بم جوړ کړي، خو د پاین هلکې خبرداری ورکړ چې که دا موافقه چې له متحد ایالاتو پرته نورو لویو قدرتونو هم لاسلیک کړي فسخه شي، نو ایران به د یورانیمو د غني کولو فعالیت په خورا قوت سره بیا پیل کړي. جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل متحد ایالات که غواړي په نړۍ کې خپل اعتبار او نوم خوندي وساتي، نو د ډیرو او نویو غوښتنو پر ځای باید له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې شي، او زیاته کړه چې د اروپایي هیوادونو مشران باید پر ولسمشر ترامپ فشار راوړي څو له دې موافقې ونه وځي. له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه پر متحدو ایالاتو سربیره د نړۍ 5 نورو پیاوړو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ دا موافقه نیمګړې بللې او اروپایي مشرانو ته یې د می د میاشتې تر 12 نیټې پورې مهلت ټاکلی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانولي نو متحد ایالات به ترې وباسي. په پام کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دوشنبه په ورځ متحد ایالاتو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ترامپ سره په کتنه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه بحث وکړي. همداراز د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به د جمعې په ورځ په واشنگتن کې له ښاغلي ترامپ سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړي. اروپایي مشران هیله من دي چې ولسمشر ترامپ به په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي او په بدل کې به یې پر ایران فشار راوړي څو د توغندیو د ازمویلو د مخنیوي نړیواله موافقه ومني او په یمن، سوریه او لبنان کې له سیمه ایزې سیالۍ لاس واخلي.
و موریدل چې ایران خبرداري ورکړی که متحده ایالات له تهران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووزي، نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا لا زیات کړي. اوس هم ټایمز مجلې د نړۍ د هغو 100 کسانو چې ډیر اغیزمن دي لیست خپور کړی دا چې په دې اغیزمنو کسانو کې په دې لیست کې څوک شامل دي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
ټایم مجلې د پنجشنبه په ورځ د نړۍ د 100 تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کالنی لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیاتې شزي یعنی 15 تنه شامل دي. د غراس په دې لیست کې 15 تنه داسې نارینه او شزي شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. تایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتون کوي. د دې مجلې مسؤل مدیر ادوارد فیلیسینټل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې تایم په څه ډول د کال سلطنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلي چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته. د 15 اغیز شوندونکو ښځو په منځ کې ترانه بورکی چې د زیم مؤسسه او د کینیا د بشري حقوقو فعاله نایس نایلن تی هم شامل دي.
وخت 4:13 شوي. دا نیم ساعته خبری مجله دلته پای ته رسیږي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې نننې ځان وژن کې حمله وغندله. د روغتیا وزارت وایي په دې حمله کې 10 کسان وژل سوي او 55 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي ټاکنې به شفافې وي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید نن په کابل کې د دغو انتخاباتو د مهال ویش د اعلان پر مهال دا خبره وکړه. بل خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د رسنیو رول مهم دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د رسنیو ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې رسنۍ باید خلکو ته د انتخاباتو د ارزښت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان برېښنا شرکت د بامیان او مرکزی ولایتونو ترمنځ د برېښنا رسولو او ویش درې موافقې لاسلیک کړې. د ښځو چارو وزارت د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت د پالیسی موینې سپوږمۍ وردګ نن په کابل کې وزارتونو ته دغه قانون د معرفي لپاره رابلل سوي کانفرنس ته دا څرګندونې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره له اټومي موافقې ووځي نو تهران به د پخوا په نسبت په زیات سرعت سره خپل اټومي پروګرام بیا پیل کړي. بلخوا د ایران په قضایه قوې پورې تړلي خبري آژانس میزان آنلاین راپور ورکړی چې پولیسو د تهران پخوانی څارنوال نیولی دی. د دې یو نیول سوی بندي د وژنې په تور له 2 کلن بند سره مخامخ دی. روسي چارواکي وایي د شمالي قفقاز په ناکراره جمهوریت داغستان کې 9 افراطي وسلول د پولیسو لخوا وژل سوي دي. ادعا سوي چې دغو کسانو غوښتل راتلونکي میاشت د عمومي رخصتیو پر مهال تروریستي اعمال پلان کړي. او د اربنستان د اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پلازمینه یریوان کې نیول سوی او د پولیسو مرکز ته لیږدول سوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تلس کلن افغان لوبغاړي قاسم حمیدی د پارا اولمپیک لامبو وهلو په سیالیو کې د طلا مډال وګاټه. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې حمیدی د جمعې ورځې په دغو سیالیو کې د 100 مترو په فاصله کې د تیز لوبغاړي په حیث وپیژندل شو. دا سیالۍ چې په انډیانا پولیس کې ترسره کیږي پکې 1,200 هیوادونو نه 198 لوبغاړو ګډون کړی دی. د بریا اړوند په یو بل خبر کې اوري چې افغان فری فایټر سیر بهادر زاده په امریکا کې خپل برازیلي سیال لیوان جاګاس په ګونډو کړ. دغه 4 کلن افغان لوبغاړي تر دې مهاله 13 آزادي سیالۍ کړي چې په 4 رشتو کې یې بریا به خپلې کړي او توانېدلی چې 14 خپل سیالان ناک آؤټ کړي. بهادر زاده لومړنی افغان لوبغاړی دی چې د یو اف سي سازمان په لوبو کې لوبیږي. د الکوزي احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو په لړ کې نن 3 سیالۍ ترسره کیږي. دا سیالۍ له 3 ورځو وقفې وروسته نن په ننګرهار، کونړ او خوست لوبغاړو کې پیل شوې. د الکوزي احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو 25مه لوبه په ننګرهار کې د مس عینک او امو ترمنځ، 26مه لوبه بیا په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کابل او بند امیر ترمنځ، او 28مه لوبه بیا په خوست کې د بوست او سپین غر لوبډلې ترمنځ پیل شوې. د کرکټ بورډ وی پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه ټولو لوبډلو 8 لوبې ترسره کړې او بند امیر لوبډله د ډیرو امتیازونو په درلودلو سره د جدول په سر کې ده. او د هندوستان د سوداګریزو کرکټ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د سن رایزرز حیدرآباد او چینی سپر کینګز او د راجستان د رایلز او ممبئی انډین لوبډلو ترمنځ دوه سیالۍ ترسره کیږي.
د کرکټ مشهور وی پانی کرکن پولی کلی چې نن دغه لیگ د غوره بالینګ لرونکو لوبډله چې اشاره یې سن رایزرز حیدرآباد ته د غوره بیټنګ لرونکو لوبډله چینایي سپر کینګ سره مخ کیږي او د خورا جالب سیالۍ وړاندوینه یې کړې. دغه وی پانی په ځانګړي توګه افغان لوبغاړی راشد خان ارمان یاد کړی چې حیدرآباد لوبډله پرې د نن لوبې لپاره حساب کولی شي. د دغو لوبو د تېرې شپې په سیالیو کې بیا پنجاب کینګز لوبډلې د کلکتې او د بنګلور لوبډلې بیا د ډیلی لوبډلې ته ماتې ورکړه.
ورزشی خبرونه یوسف زدران وړاندې کړل. راتلونکي نیم سات د دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځانګړي شوی. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د سرحدي لیوا افسران او سرتیري وایي چې له 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دا ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د کندهار ولایت د سرحدي لیوا د منصوبینو او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه ده او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
کندهار د سرحدي قواو نه ټلیفون کړی. په بخښنې سره زمونږ نظامیانو دغه نوم دي دغه نه بس زه لږه بخښنه وغواړم.
پوه شوم. خو هغه ستونزه څه ده؟
مونږ مخکې مربوط د وزارت داخلي وو تقریبا د شپږ میاشتې شوي دي. مونږ مربوط د وزارت دفاع شوي وو. دا پنځه میاشته لیوا د سرحدي د کندهار ته چې 1200 کسان دي مونږ ته یې ماسک نه ده راکړی. وزارت دفاع ته زنګونه وهل، قومندان د سرحدي ته زنګونه وهل، هېچا زمونږ مشکل وانه اورېده تر نن ورځې پورې. خدای دې خیر درکړي چې دا زمونږ مشکل وزارت دفاع سره شریک کړي. دا زمونږ مشکل حل شي. دا پنځه میاشته مونږ ته یې ماسک نه ده راکړی. نه پوهېږي چې مونږ کې څه ګناه ده. وظیفه نه اجرا کوو. په خپلو وظیفو کې ایستو. نو دا څه علت وجه ده چې زمونږ ماسک نه اجرا کېږي؟
تاسو څو کسان هسته؟
مونږ تقریبا یوه لیوا ده د کندهار سرحدي درېیمه لیوا ده. تقریبا تیز رانوسو داسې 1200 کسان راځو.
د ټول لیوا ماش نه دا والا شوی؟
د ټول لیوا تقریبا د 1200 کسانو ماش نه دا والا شوی. ای ټوک دا مسولیت نه مني محترم. مونږ شکایتونه وکړل خپل هغه عمومي دغه قومندان ته ټلیفون وکړ. ای ټوک د مونږ دا مشکل مد نظر نه نیسي. مونږ خوري خورو انسانانو فامیل لرو نه لرو. ای ټوک د مونږ مشکل ته رسیدګي نه کوي چې مونږ عام دغلته د حکومت کې برخه لرو وظیفه ورته اجرا کوو او کنه.
دا مشکل تاسو خپل قومندان ته ویلی چې کوم یو در سره دی؟
زمون قومندان جنرال جمعګل احمد دمیږي په سلحاو کراتو زنانه ورته راغلي دي. هغه منصبداران حتی ژړاګانې ورته کړي. کله راته وایي چې په وزارت دفاع کې دا دیج ته رسېدلی غولونکي خبرې چې خلکو ته کوي. مونږ ورته وایي چې مونږ خو منصبداران یو وظیفه لرو. مونږ خو کوم بل عاید نه لرو چې دا خپل ماش کومې مرجې نه ترلاسه کړو. داسې کس نشته چې دا زمونږ د مشکل او واوري او احساس دي وکړي چې والا دغو خاوري خوري د فامیل چې خوري دوی په خپله چې کوي. خو تاسې دغه زمونږ مشکل دودو ته ورسوئ چې لږ زره احساس پیدا کړي دا زمونږ ماشونه حواله کړي.
ستاسو دا قطعه چېرته پرته ده اوس؟
کندهار میدان وایي کې زمونږ قطعه پرته ده.
تاسو سیمن سبان استه کې سرتي؟
مونږ د سیمن سبان زه اختر ما د ما زه تقریبا مونږ سره درسې کلی او نیم سل نور سیمن سبان هم دي.
څومره مشکل سره مخامخ کړی استه چې د تنخواګان هم ځنډې دي؟
محترم یو ځل بچیم د تعلیم نه پاتې دي. کوکرای کورونو کې اوسې ګور نور هغه د منصبداري عزت تم صدمه وارد شو. خلګو بیا پړلو کوم څه عزت درته چې پنځه میاشتې کېږي مونږ ماسک نه اخیستی. آیا تاسو دا خبره منئ؟ آیا وزارت دفاع دومره احساس لري چې مونږ منصبداران دلته سرګردان او لالهاند او ګرځېږو؟ ولا که چاته ودرېږو نه دکاندار قرض را کوي نه بله کوي. هغه خپله خرچه نه لرو. فامیل خو لا پرېږده.
څومره وخت کیږي چې ته دا وظیفه اجرا کې؟
زما دغه 15 کال سه چې ما په وزارت داخلي کې، زه وزارت داخله کې مو وزارت دفاع ته راوړښتیو.
د دې نه مخکې ستاسو معاش نورمال درکو؟
نورمال راټول کړي وزارت داخلي کې مونږ هیڅ شکایت نه درو، وزارت داخلي مونږ ته نه سمس معاش راکو.
ستا په خبره له کومې ورځې چې دغه تشکیل د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت پورې مربوط شوی، دغه ستونزې سره مخ شوي یاستئ؟
په تقریبا دغه 15 میاشتې چې مونږ وزارت دفاع ته راوښتیو، باندې 15 میاشتې چې مونږ تماس نه دراخلی.
څنګه ده عائشه باتم؟ څنګه ده
ولاتې عائشه باتم؟ چندانې مزهدار نه ده، وزارت داخلي کې ډېره عائشه باته ډېره ښه وه.
رخصتې هم څنګه دي؟ د پروګرام سر سم اجرا کیږي؟
رخصتي ښه ده، رخصتي کې څه مشکل نشته. څومره کارتونه زمونږ د پولیسو دي، دریشي د پولیسو اغوندو، هیڅ شی وزارت دفاع ته تر اوسه داسې دغه مونږ ته نه دي راکړي چې اکاسي راکړي یا بلې راکړي، بس تر اوسه پورې مونږ هر څه د پولیسو دي مونږ سره.
دا د وزارت داخلي د سرحدي جزتامونه خو وزارت دفاع ته چې راووخت، څه فکر کوي چې ټول به همدې ستونزې سره مخ یو کنه یوازې تاسې لیوا ده؟
مونږ ما د ټول سرحدي لواګانو کې وظیفې کړې دي، خدمت به کړې قرار دما د معلوماتو عموما د مشکلاتو سره سر دي. په دې مرکز کې تقریبا څلور میاشتې درې میاشتې ماشینونه نه ورکړي، درې میاشتې وروسته یې ورکړل، ډېر مشکلات سره سر په هر ځای کې.
یونیفورم اوس هم د پولیسو دی؟
مونږ کارتون د پولیسو دی، یونیفورم د پولیسو ده، رودین د پولیسو دی، هیڅ شی د رسمي دغه مکتوب یا شی د مونږ په مورد کې نه ده راغلی چې مونږ مثال د وزارت دفاع یونیفورم واغوندو. هر څه د مونږ په موټرو باندې پولیسو سرحدي لیکلي دي، په هر څه باندې دغه دي د پولیسو نښې دي. نو داسې صحیح یونیفورم او څه زمونږ دغه ته نه دي اوښتي وزارت دفاع ته.
ستا مشکل به ورسو، خدای دې وکړي دا مشکل حل شي.
ډېره مهرباني، کور مو ودان.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب جنرال رادمنش، د کندهار ولایت د سرحدي لیوا منسوبین وای کابو 15 میاشتې کېږي چې د دوی تنخواګانې پاتې دي، غواړم دا ستونزه له تاسې سره شریک کړم.
بازان، برتملان او افسرانو ته زیری ورکوم چې د ملي اردو رهبری د دوی په خدمت کې دی او د دغه خدمت په لار کې مونږ عیاشه، البسه، معاش او ټول هغه شیان چې د یو سرباز یا د یو افسر د پاره ضرور ده مونږ ورته رسوو، او په دې عقیده کې یو سي سرباز قوي انرژي او کالوري ولري او باید ولري، کولای شي سي د دهشتګرو په مقابل کې خپل ظرفیت په ښه توګه استعمال کړي. او خوشبختانه د ملي دفاع وزارت رهبری او استر درستیز همیشه کوشش یې دا دی چې خپل سربازانو ته د ټولو هغه شیان چې دوی ته ضرورت ده د هر لارې نه سه امکانات ولري ورسوي، چې دوی خپل اولاد خپل فامیل ته خدمت وکړي او وکولای شي چې په ډیر خاطر جمعي باندې د خپل وطن په خدمت کې.
جناب رادمنش، دا چې د دوی تنخواګانې څو میاشتې کېږي چې ځنډېدلې، د دې دلیل څه ده؟
دا خو تقریبا دوی میاشتې کېږي چې دوی د وزارت دفاع په اړخ کې د تشکیل او ټول لنګانه ارتباط موندلې، او مونږ وکولای شو چې اوس په ټول لواګانې کې معاشونه او ټول هغه ضرورت چې دوی لري ورسو. اما اوس په دغه دریم لوا کې سیدا افسران مشکلات وخوده. تاسو ته باید په ډیر اطمینان باندې ووایم چې د ملي دفاع وزارت په دې کې ډیر ټینګار کوي او مصمم دي او اجراءات کوي چې دوی ته د دوی معاش په وخت زمان ورسیږي. ممکن ده چې دوی د لارې په هغه ځایونو کې ځای په ځای یې چې دوی بانک ته یا خپل قرارګاه ته لاسرسی نه لري، اما زه بیا هم تاسو ته په ډیر اطمینان باندې وایم چې باید دوی ته د لوا د قرارګاه نه معاش ورسول شي چې دوی وکولای شي چې د خپل وطن د خپل ټول هغه مسایل چې په جغرافیه د افغانستان پوری مسؤلیت لري او اجرا کوي، دوی ته باید د دوی امتیازات، د دوی معاش، د دوی عیاشه په ښه توګه ورسول شي، او دا د ملي دفاع وزارت تصمیم دی.
رادمنش صاحب، که بیا هم په دې برخه کې ستونزه احساس یو دغه تنخواګانې وزنډېږي، آیا پیګیری به وشي؟
دمونگ ملی دفاع وزارت مالی چاره هر ورز ده حق سربازان و یا ده حق افسران و پا مورد اخپل اجراعات راپور ورکی سی پدیر لیر ورونو که اخپل وظایف اجرا کی. اما اوس دتا ستوایم سی دده مسئولین یا دده اغا کسان سی پا اطرافو که وظیفه اجرا کی حتما اجراعات سوی بی او که نه سبا اخپل ازاد لدوی ده مشکلاتو پا مورد که اخپل وزیر دفاع سره خبر کوم سی دوی حقوق ولی تر اوسه ندی رسیدلی. په ځای د دې چې موږ همیشه د دوی په خدمت کې اوسیږو اما اوس دغه سه مسائل اورو چې دوی ته معاش نه دی رسیدلی. اما زه فکر کوم چې حتما مشکلات به لوا کې به یا په هغه ځایونو کې چې دوی د بانکونه لیرې دی اما بیا هم کوشش کوو چې د دوی مشکلات د بانکي له طرف نه حل شي او دوی ته د دوی معاش ورسیږي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندهار د سرحدي لیوا منسوبین وای 15 میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دی اخیستې او د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وویل دغه موضوع به په جدي توګه وڅېړي او د دفاع له وزیر سره به شریک کړي چې ستونزه ډېر ژر حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وسي له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغه دوستانو پیغامونه لرو چې په خپل سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې خپل کورنۍ څخلې دی او ځین ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسم غواړم دا ووایم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تېرو خپرونو کې د خپلو ورکو دوستانو نشانې ته ورته اوریدلی دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلي. نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده خو که موږ هر پیغام څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې رارسېږي هغه نسو خپرولی. د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ څو وکولی سي د ټلیفون شمیرې او نورې نشانې تر سره ولیکئ یا داشته کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو کسانو سره چې موږ ته پیغام لیږو د خبرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډیر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی او د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له ده به یې واورو.
زه آغا جان د هلمند ولایت د بولان د اډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو غواړم چې زموږ په دغه اډه کې یو تور سین سړی دی، تورې سترګې دي، سرې سرې لوسکې پکښې چې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زه یم، د لوګر د ولایت یم، خو ښه پر حال هم نه دی، بیا یې خبرې ښه نه کوي، بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډه کې دوی که دوستانو سره نادره کې کولی شي چې بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووایي. دی وایي چې محمد الله نمیزم، تور سترگی دی، دا غنم رنگ تور سړی دی باریک دا غزما لمبار دی کر دوستانو سنادرا کی ماته دی پدغه شماره زنګ وی شپراویا بیچ پته شپته دریسو دریسریر ته بولان پاډه کی دا غزما راجا لمبار دی سلام
ازادی رادیو ته سلام کاو په باندې سلام دغه دی جوازجان دا ولایت ته شیخ خورکی بنگ والے وو او خاون دی ورا کور اخ یو نفر له ما سره دی جوازجان ته روحي تکلیف هم لري نو اوس هغه نو پیغام کته چې ګر ته مونږ سره نه شرکیه دا د دې سره نه چې لمه هغه پیغام ما اوریدل او نو هغه پیغام ما پرېته خو بیا هغه ما ځین نه راواله نو ته چې هغه پیغام کړي ته نه شرکیه ډیر رمانی کوم دی پکې وسلام
روزانه تاسو د درېمه مخکې یو خبر خپور کړو د مسلم په نامه اسلامي مهندزانو د بډې کوټو له تاریخ څخه ځن کې وو کولای شي ځاړه د بیت هغه او څو ورځې بعد یې کله کولای شي د بیت نه شرګې
السلام علیکم محمد سردار يم د خوص اسلیم د لوګر د خوص ولایت مسلم جماعت کې دلته یو کسره د باو په نوم ده لګیره دا دایو اس گیما کور نست دا گیما کی اوسیږي مې چې دې پښه نه هر چا یې څه پر اوسه وښه چې څنګه نه نه ته تنځي دې څه پر اوسه وښه چې څنګه نه ځاتې تنځي دې څه پر اوسه وښه چې څنګه نه نه ته تنځي دې سلام
السلام علیکم زه د هلمند د ناوی د ولسوالۍ د عینک د سیمې اوسیدونکی محمد طاهر نمیرزما ورور دا درې کاله کېږي چې نادره کدی ظاهرجان نمیرزی نو موږ داسې خبر شوي چې دا درې اوتی کېږي چې ده په ازادي راډیو کې خبرې کړې دي که چیرې چا ته پته لګېږي یا خپله د زما خبرې دی اوري نو موږ ته دې په دغه شمارو زنګ ووي 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لپاره بیا زنګ چرته وي 0102435090 موږ داسې خبر شوي چې د په ازادۍ راډیو کې خبرې کړي دي. خدای په امان. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته، هیله ده چې ستاسو ورور پیدا سي. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل اورک پکې لټوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
السلام علیکم، زبیا هم زفر الله خوشحال ترین لطفنا خبر کوم. نو پیغام شمیره ده که چاته د دو پاک معلوماتی د لالی ورور دی د مهربانی د مخه دی په دغه شمیره تلیفون را سره اوس یا له مرګ یا نه ځوان پاتې دی مخته ووایي. شمیره ده 0301 0 8 0 1 9 0. استودینه بیا هم وایم 0301 0 1 0 0. بس یه پیغام هستش که دنشدو پیلو.
سلام علیکم، زه احمد جان د کندهار ته خبره کوم. علی محمد او ولد شیرین چې په عمر د 12 کالو دی د هلمند ولایت د مساکلات د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. په 1991 د اولې په 23مه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې عصبي تکلیف هم لري. نادرکه سوی دی نو که هر ورور دغه زما پیغام اوري یا دی په خپله د زما غږ اوري نو په دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي 0001 1 1 1 بله شمېره ده
صفر اوس او پنځه دېرش یویشت او څلوېښت دغه زموږ پیغام خامخا نشر کوي چې موږ دغه پیغام ته سترګې په لارې او ټوله د خپل کور دوستان قریبان یې ورته انتظار دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ردی تا سلامونه باندې کوم زه کرملا د کندهار ولایت شادکوټ زوړی ولسوالۍ چې تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور کې مکیبلانې میږي او د پنځلس کالو تقریبا درې کال به کېږي دا څلورم کال شروع دی چې هر مسلمان ورته معلومات دي. نو ما ته یې پر دې شمېره جنګوي صفر اویا یو دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته شمېره یو ځل بیا صفر اویا دو دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته یو لکه افغانۍ شلمي ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زامر خان د نګرهار ولایت سره په تماس کې مرور یم. یو کلیوال ده د پنځه شپږ ورځې کېږي نظر رسوی ده او عبدالکریم یې نوم ده د زلمي ورور ده زموږ باریکاو کې نظر رسوی ده پنځه ورځې کېږي چې نظر رسوی ده سینیوالتور غونډه هلک ده تور غونډه هلک ده بس پنځه ورځې کېږي د شپاړس کلان به یي په چکوب سوالین سره په تماس کې عامر خان او زه ازادي راډیو ده خوښ لرم چې دا پیغام سب کې ضرور وسلام به سره.
السلام علیکم. یو عبد المناسیم سری حنا انجوی جگنی جو بیت جیت تو بسوادی شابتن کلاو سیدن قیم مای اترد و مومن نمی جی راستی کار لکیم سی ایران سلور سلالا ایتا لکونا ناجارا کبا نگ دیر سی پیشان ایو نو دازادی راجیز داہی لکو ما پیغام نشر کی نارا چسر آراؤن فضلامت زوی دا مومن نمی جی سی پروس او واوی آنا چاد پزر اکنگی او بدا سمارن چسر آراؤن
قربان سوالی شنوار عبدالقدیر گئے ماں پیغام نمبر واڑ بیا نمبر سے ٹکرا رہا ہوں ماں سفر وہ سفر شپا سفر وہ سفر شپا دو گرے دو چالو چالو آت پا چالو و سلام.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عادل نور خالد جو دبا کو سیدون کن ما سم احمد پر آمد د درنی مقال تیز او سر جاپا د کور تخن ادارہ کسو د مور د د مر د رجمن پاره هیڅ معلومات نه لرو چې د دې په خپل ځما ځا خو د نور پر باند دوستان د ولان کې جنو نو مهرباني دی وکړه په دغه شماره د ومه سر زنګ وځي صفر و صفر و یو سل اتوارلس دری سو شپوز دیش مارا زل بیاو سپر و سپر و یو سل اتوارلس دری سو شپوز دیش تینزو در افغانی جایزه لیوریز ما بل داما زوری در سناولا پنامه در اغم نکور تخدا یو نیم کان کرد نظر کسو دی کبال ایسیل که داغ پادم پتا در شمارا معلومات را کن. و سلام.
السلام علیکم. ما زجر ایدیو تا داغ پیغام دیش ما یو کشنا کورو رکلی در اتوار کادو دی درې میاشتې کېږي چې ورک دی. ما د پرای ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه زنګ درته وهلی دی. ما دغه زما ورور چې هر چا یا لیدلی دی یا پیدا کړی دی ما ته یې په دغه شمېره زنګ وو صفر اووه صفر پنځه صفر شپږ اته دوه بار څلور بیا صفر بیا یوه بیا تکرارون صفر اووه صفر پنځه صفر شپږ اته دوه بار څلور بیا صفر بیا هر چا پیدا کړی یو لکه افغانۍ اته سر باندې شیرني ده. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد داود یم د هلمند ولایت لشکرګاه څخه در سره په تماس کې سوی یم. زموږ یو خپلوان چې نظر نومیږي د نیک محمد زوی دی په ایران کې تقریبا شپاڼس ولس کاله مخکې نه درکه سوی دی چې تر اوسه یې کوم درک نشته. تېره ورځ زموږ یو ملګري راته وویل چې همدې شخص د ازادي راډیو ته په تېره اونۍ د ورکه شوو عزیزانو د پلټنې په پروګرام کې زنګ وهلی وو او ویلی وو چې زه په ترکیه هیواد کې زندانی یم او زما سره نور افغان زندانیان خپل هیواد ته افغانستان ته انتقال شول. دا چې ورک شوی نظر محمد خپله د هلمند ولایت مرجع اصلي اوسېدونکی دی هیله ده چې د نظر محمد ثبت شوی شماره یا خو اعلان کړي او یا دې دې شمارې ته زنګ ووهي. صفر اووه څلور څلوېښت څلور اویا څلورویشت صفر اووه یو ځل بیا صفر
سلور سلویش سلور سلور سلور
السلام علیکم. ما زوی ورکړی د څنګه لرم کار دی مشوره په غا نه دی خپل نه د سکار دی د دبر د کډ لوی ولې و سیدوم کی دی څنګه لرم کار دی ارسړی کې مال ما کې دی یا ارسړی د ګل سر یو ایګل دی ان دی والد دی دی ایبل تو سکور دی خو یا باندې دی دا غا شمیره مو تیر څه څه دا غا الک مال ما کلا سره کی صفر او صفر شپږ صفر دوه دوه صفر صفر دوه درې اته صفر اووه صفر درې اووه درې شپږ یو نه که هر سړی په معلومات ستا یا هر سړی ستاسو معلومات بهدي الله مخافه مونږ ته په دغه شاره باندې زنګ را ووهي مونږ ته معلومات په لاس راکړي په مخه دې ستاسو خدای دې مړ بلې وروره دغه وایي مرم په میاشت کښې چې ورک شوی نشته نه ژوند شته هر چا ته که معلومات وي په دغو قدر کومه وروره باندې ما ته یو زنګ بیا ووایه چې هر چا که لیدلې وي شیرینۍ ورکوم صفر اووه اته شپږ څلور پنځه درې اته یو نه
مننه کوم په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر